ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې لډیرو ابتدایي صحي خدمتونو هم به برخې ول.
د ما نوم حاجی ار محمد د تان د غړو کوشیدونکو یم. دا موږ په شلو کالو کې یا په دوه څلوېښتو کالو کې له کلینیک نه ډیر به برخې وو. موږ ډیر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لرې ده. موږ به کوم مریض چې رساوو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانۍ جوړه شي، بشپړه شي، د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته به حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري، د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي موسسات تمویلوي، او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخیستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي، ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکه وبونه سوال خلک ولیدلې دي نو موږ یې سره کې پیسې یې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هم احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستي او د غربت خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د اختلاط او د غربت هغه د حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان کچا جوړ کړي داغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک لري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې هیله داز ما ځخت لور مسولین او لور رتبه چارواکو پر ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
تو یاد ټول هی وا د افغانستان نورستان نړۍ د خولا غنو کړه حیران نورستان
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه به وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار لنول سو نه هویا يم څخه تر 2040 کال پورې یادښتونه د کتاب لشبارون کې او مؤلف سره شهیدلی یو
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي
د هنرستان په نوم د عبد الوهاب مومند کتاب چاپ شو
دغه کتاب سما د پنتون دی څلو کنن دورې ته پایلې کلیکلو څړنی ز پروژه و
جوان لیکوال طارق وزیر وای
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعه سره عادت کړي یا مطالعه ته د دوی حوصله تنګيږي نو له جنین ولونو دی را پایل کړي دا پایل به د ډېرې مطالعه حوصله ورکړي
لاندک سلر
سمات چلوي ګاړګوتی وخته بعد نور هم سره ببر کړي وو په تیزی له موټر سایکل خراواړه ولا
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي د زرغون نورستان سرژنې مشاعره تیرونی د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه چې په کې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو د شعر او ادب مینوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه نور تفصیل په دې راپور کې چې په یو ترانوم پیلېش
ایثار په جگ غرو کې لار خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرون ک کانته وعده کوا ما برګې
د نورستان په مرکز پرون کې د نخترو او غوزی او په اسمان څکو شنوونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شو
تم یار د ټول هی وا د افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان
مشاعری ته له کابل او غونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو په قدرتۍ خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راخونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه پوزر راخکون کو الفاظ او تشبيهات او واستایي لرننګرهاره پارون تتلل خوږجبه شاعر اسرار الله حسنزه
توای نورستان چې خولاد نور د سسره تشبيکم او بده د زمزم سره هوا د نور د سسره تشبيکم یو بل رقم تکيف دی او یو بل رقم فضا ده د ازمکه خو جنت سره فضا د نور د سسره تشبيک
مزاحي شاعر رمضان صائم چې تلي شیرونه او نظمونه د غوندو او مشایرو د خوخی او خندا سبب کیږي ل خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او ل دغه زرغون چاپیرال او خپل هوا خوند واخلي نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان لنفرت کرکی او بدبینو سره په جنگ دی
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي زنی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثر وخت ترین عذاب جوړیږي په آبادی د وطن خوخیم امان ک نورستان او کفاریاب جوړیږي
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خوبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و هغه ویل شاعران او لیکوالان د ویټولنی او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکو دي
ملتونه هغه وخت هریږي هغه وخت لمنځځي چې خپل اصالت او فرهنګ لاسو اما د ملتونو او دولسونو شاعران د دوی د ادب د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندوی
دي نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شیرونه واورول دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او په کې یو شمیر چارواکي لزګونه شاعران او د شیر مینوال ګډون کوي شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شیرونه وایي
ایثار په جگ غرو کې لار خوان نور مستانه نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانه نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانه پرول کانتې واده کوا ما برګې مټال دی راځي درته سیال بیندا ټول جهان نورستانه نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانه ایسار په جګو غرونو کې هر خوا نورستانه نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانه نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانه
د مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره ورسره بدرګه کوي
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چان نورستانا ناڑے دے کھولا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے کھولا گانو کڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خلا دے زان تا پام را اڑا والے تو یار دا ٹول ہی واد افغانستان نورستانا ناڑے دے خلا گانو کڑا حیران نورستانا ناڑے دے خلا گانو کڑا حیران نورستانا
لیبی خبرتیا وروسته د شعر په دنیاګۍ کې پاتې شو د څوري لمن شعر لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د څولې لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم ثوب دی دوی وګي می پر درانې دی هغه پند پند کاڼي شوبل شوي احساسات می چشی بشی بڈیری گی نہ کمی گی نہ ورکی گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑ وڈ شوی سی فرق کولی نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑا وم دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی پخپل وجود کے حس کرل خمارانو او مارانو بخوڑما تی جنت پرنی متنو پمې زړه تسکینې دنه په ویالو او ویالو غبینو پمې روح آرامې دنه د کوثر سپینو بوته پمې هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وری خمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زکه ویره د بلتون و لا دکې بابکا اوزا یہ فرق کولی نشم ہاغ درون کھانے بکھوم وی چیلا لگر لوشوم پٹر می زوری دما پیغلتو می شرم شرم وجود می ملمتا خجلتا بپرزان شوم لخ پلزان می کی دکرکا لہر کس بویری دما لخ پلسوری بمی حمزہ ریک دی دما ریک دی دما او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه بکوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغل وریندارا هی نو څو وټ کې د لیکلې یو بس پیره تندی می دویا ولا می چو حضرت میں چپ بزر دربی کے پتندی می ور بلیگی او زه هیڅ ویلای نشم خلم چوب خسره می څه په زور دربیگی پتندی می ور بلیگی او زه هیڅ ویلای نشم شوبل شوبل احساسات می پر هغه پندې زفشول چې وړم ډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه څڅیږي هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي پشنو پانو یې پټ کړي گزرونه د تبرونو او پر جړړې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترینه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري کندهار ل 1999 څخه تر 2003 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رشتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړي او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یادښتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یادښتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای شوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنۍ څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکی ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ لکه کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د پکندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 یا کال کندهار د یو انګریز مسلکی عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او راخستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز سوی؟ او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان سوي دي؟ او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور سوي؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي؟ او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنۍ کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي، چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالیو تعداد 9 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده، چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنۍ خو چیرېږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو باکیفیته یو شی دی. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیت خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت
تاوان را رسول دي. طبیعي خبره ده چې فرق به پکشي کې خو د هغه وخت سوچوالی سپیشل توپ او په عین حالت کې ساده توپ هغه څه دي چې بحث پر کېدلای شي.
په دې کتاب کې د جنگونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي او د کندهار په تاریخ کې د جنگونو او شخړو اغیز څه دي؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د دې تر یادښتو لیکلو یا د انګریزانو تر راتک پورې لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و. د دې د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنۍ زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته. مګر د خونړی جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډیره لویه موضوع ګڼل کېدلای شي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي او څنګه ډاټ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دی دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډیر ځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون د یو کتاب یا یو مقالې ټیکی په ټیکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلای سي یا ترجمه کېدلای سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سپله بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه مضمون کتاب هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولي کلسوله دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپل خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپرو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یاداشتونو د کتاب لژباړون کې او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اوریده. اوس هم د یو بل کتاب پاړه د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومن دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري دا د پوهنې پاړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف شغلی مومن څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دی چاپ شوی اثر کې راغونډ کړی دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلوکنن دورې ته پیل کلیکلو څړنیز پروژه و چې د نوي موضوعاتو کړکی پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومروالي او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګل رحمان رحماني کړی ده. د متن ایډیټ بغلان ادیب بهیر پر غاړه و او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له شاغل مومن څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتاب به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب پلور واخلو. او بیا هیڅوک نه و پونم کتاب اگاتا کریستی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ تریاورو
دا کتاب اگاتا کریستی لیکلی چې د جنایي ناولونو د ملکې په نوم هم مشهور ده.
دغه جنین اول یوله تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایه لستون کې لزان سره ساتي. لومړی غواړم په لاندې ول دي کیسه اړوند خبرې وکړم یا د کیسه لنډیز کړم. کیسه داس د چې یوې جزیره ته لاس کسان درومي او هلته پیوا مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي خو له ډیرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ زهرو او اعدام وژل کیږي خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټوله جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کیږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدونکې پوښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنایي ناولونو دې را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، ناول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بله خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګ ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاص یې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له شاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کرستي له وچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کرستي انګریزي لیکواله ده چې په 1918 اویایم کال کې مړه شوه. کرستي له هغه لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
اوسم یو لنډک سلرو د وچه خبره پونم لنډکسه واحد الله تنویر لیکلی ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لور ولیده.
معروف د دکان په الماری کې پرېږي کی سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ورواخست، سترګو ته به نګدې کړ، د خپلې پوپ به ور کړ. زریب چې د وګد شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست وو، د معروف صفایي ته زړه تنګي شوی وو. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنگ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خزرمې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نوي. زریب خله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورون کی आवाज ټنډ تروشه او سترګې ورنیمکه کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بے پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه، ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهیږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ هومره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ، مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتي ته لاس ور اوږد کړ، د موټر سایکل شور او تیز غږ دویم ځل راوګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېده، موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمت چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګه پټداره څادر یې غبرګ کړ، ګرد وهلیو پایڅو ته یې پرې ټکان ورکړ. له سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مهم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ږیره لاس تیر کړ، ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نور یې زړه تنګ شوی و بې واره یې وویل، لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل، پوره دوه ماشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل، ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه اته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې، تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کېږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه، او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن بیرا زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑا ماں زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوند تیروم خودن پیالے 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 نسکو روند تشوم خودن پیالے نسکو روند تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکو روند تشوم خودن گالے نسکو روم دے تشوم خودین کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خودن تندیا ماتوم دے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالے نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خودن تندیا ماتوم دے لگوم خودن چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا روم خود نہ روم خود نہ روم دیار دی تصویر خالا ہیروم خودنا پیالے پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا پیالے نسکو روم دے تشوم خودنا
پښونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي دی
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.